کو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 14مه د 1442 هجري قمري کال د زیحجې د میاشتې 8مه او د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې 8مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپراونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ابراهیم رئیسی د حکومت سیاست له دنیا او په تیره بیا له ګاونډیو هیوادونو سره هوشمندانه اړیکې ټینګول نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د یوه اسلامي وینا درته وړاندې کیږي او په آخر کې به د امریکا کورنیو بدلونونو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې شي. خواګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې، انور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د قدس د توریا عملیات لانی و ګران سره په مبارزه کې ستر حرکت وو. ایران به تل د فلسطین د مظلومو خلکو دفاع وکړي او د افغانستان عسکرو له طالبانو بادپش خار آزاد کړی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د قدس د توریا عملیات لانی و ګرانو سره په مبارزه کې ستر حرکت وو. زمون خبریال راپور کړی د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هانیه سره په کتنې کې وویل د قدس د توریا عملیات وښودله چې له نیوګرانو سره په مبارزې کې ستر حرکت رامنځته شوی. ابراهیم رئیسی پرون مازیګر په تهران کې د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هانیه سره په کتنې کې د فلسطین د نیواک د ختمېدا او د قدس د ازادېدا په هکله د هانیه د هیله ورکوونکي لیتوګې په مننې سره وویل نن سبا د مقاومت د بهیر د ستر بریالیتوب نښې نښانې راڅرګندې شوي دي او د قدس د توریا عملیات دغه بریالیتوب یوه نښه وه. د ایران ولسمشر د قدس د توریا د عملیاتو بریالیتوب د مقاومت د بهیر د دښمنانو د نهیلۍ او د دوستانو د هیلې سبب وبله. وویل د دغه بریالیتوب مهم پیغام ده چې په فلسطین کې د مقاومت د بهیر نظریې نتیجه ورکړې ده او ور به یې کړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه هم په دغه کتنې کې په دې خبر سره چې د ایران ولسمشر ته د نړۍ او د فلسطین په ټولو سیمو کې د فلسطین د مظلوم او د مقاومت ملت د مبارکۍ پیغام راوړونکي دی وویل د ایران اسلامي جمهوریت او د اسلامي انقلاب اروخاد لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب له لومړیو څخه د فلسطین مسالې ته جدي پام او بندوبست کړی دی. د فلسطین د حماس غورځنګ دغه مشر په دې خبر سره چې د ایران پر ضد د امریکا د صهیونیست رژیم او د ځینو نورو هیوادونو غالمانه دریځونه د مقاومت له غورځنګونو د ایران د ملاتړ او د فلسطین لپاره د امریکا د پلانونو د نه منلو په وجه دی ویل حماس غورځنګ د امریکا او د اسرائیلو د دښمنه سیاستونو په مقابل کې په ایران اسلامي جمهوریت کې د خپل وړونو په څنګ کې ولاړ دی. ایران بتل د فلسطین د مظلومو خلکو د حق دفاع وکړي. زمون خبریال راپور کړی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیگا په تهران کې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ له مشر زیاد نخاله سره په کاتنې کې د سړی وژنې او د تیری په مقابل کې د فلسطین له مظلومو خلکو د ملاتړ پر ضرورت ټینګار وکړ. د ایران ولسمشر رئیسی د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ د فلسطین د خلکو د حقوقو د دفاع لپاره غیښندونکي غورځنګ وبلو او وی ویل نن سبا د فلسطین د برخلیک د ټاکلو لپاره د عمل نوښت د مکمل ډلو د مجاهدینو په لاس کې دی او د عمل دغه نوښت به تر نهایي بریالیتوب پورې دوام ولري. ابراهیم رئیسی په دوام کې ویل د ایران اسلامي جمهوریت د فلسطین په ملاتړ کې هیڅ شک نه لري او تل به د فلسطین د مظلومو خلکو د حق دفاع وکړي. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد نخاله هم په دغه کتنې کې د فلسطین د مجاهدینو او د خلکو لخوا د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی ته په مبارکۍ ویل سره ویل د ایران اسلامي جمهوریت د واک په سوله ییز ډول انتقالولو کې د نړۍ لپاره په یوې بېلګې بدل شوی. دا په داسې حال کې دی چې څو میاشتې مخکې مو په امریکا کې ولیدل چې د واک د انتقال په سر شخړې وشوې. حزب الله د مقاومت په ستر یو بریالی بېلګې بدل شوی. زمون خبریال راپور کړی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې د استکبار په مقابل کې د لبنان د حزب الله غورځنګ د مقاومت او د دریدا بلګا نن په بریالی او پراخ بنسټه بلګې بدله شوې ده. وویل حزب الله توانېدلی دی د سهونیست دښمن تکبیري ډلو په کلي توګه د ښکاره او د پټو فتنو په وړاندې غیښندونکي دفاع نندارې ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون مازیګر په تهران کې د لبنان د حزب الله د مشر له مرستیال نعیم قاسم سره په کتنې کې وویل هغه هیله چې حزب الله غیښندونکي غورځنګ د مقاومت لپاره د ملتونو په زړونو کې رامنځته کړې ده سبب شوې ده دښمن هڅه وکړي په هره ممکنه بڼه د دغه غیښندونکي بېلګې د پراخېدا مخه ونیسي. نو ځکه خو د مقاومت د بهیر د رسنیو لپاره د محدودیت رامنځته کول او د هغوی تړل په همدې لړ کې ترسره کیږي. شی نعیم قاسم هم ډګی نکړه یوازینۍ ډله چې توانېدلې ده په لبنان کې د صهیونیست دښمن د دسیسو د تیریو په مقابل کې له خلکو سره خپل اتحاد او پیوستون وساتي د لبنان حزب الله غورځنګ دی. بریتانیا د ایران پر ضد تورونو ته هماغه راز دوام ورکړی. فارس خبری آژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازی باربرا وډوارډ یوزل بیا د عمان سواحلو ته نږدې په مرسر سټریټ کشتیه باندې د حملې په هکله د ایران پر ضد نه ثابت شوي تورونه تکرار کړل. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازی میرمن باربرا وډوارډ د ایران پر ضد لندن د بیا اساسه تورونو د لګولو په دوام کې دا وکړه چې په مرسر سټریټ کشتیه باندې حمله د ایران په جوړې بې پیلوټ الوتکې سره شوې ده. هغې د مرسر کشتیا په حمله باندې د غور لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې له ختمېدا وروسته په ټویټر پیغام کې ویل لندن د امنیت شورا غړي د پیښې له جزئیاتو خبر کړل او زیاته کړه بریتانیا پوهیږي چې ایران په مرسر سټریټ کشتیا باندې د حمله مسؤول دی. موږ پوهیږو چې دغه کار هدفانه او په قصدي ډول شوی دی. بریتانیا تل امریکا فرانسې سهونسټرژیا او ځینې دیکتاتور عربو حکومتونو سره یوځای د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد بې اساسه چټي او بې منطقه تورونه مطرح کوي. امریکا سهونسټرژیا او د سیمې ځینې عرب هیوادونه غواړي چې فارس خلیج سیمه له کړکۍ سره مخامخ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت استرلو ته خبرداری ورکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د نمایندګۍ مرستیال یو سفیر زهرا ارشادی د هر ډول محاسباتي غلطۍ او د مجرا غوښتنې په هکله اسرائیلو رژیم ته خبرداری ورکړ او وی ویل موږ به د خپلو ملي ګټو د تامینولو او د ځان د دفاع په هکله هیڅ شک ونه کړو. هغې پرون په عمان سمندر کې د مرسر سټریټ په نوم د کشتیا د پیښې په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پټې غونډې وروسته دغه خبره د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د صهیونیست رژیم د جنگ د وضعیت ګواښ ته په ځواب کې د خبریالانو په ټول کې وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت دغه لوړ دوه ډیپلوماټ یې زیاته کړه د اسرائیلو رژیم هماغه راز په سپینسترګیتوب سره ګواښ کوي چې د سیمې د هیوادونو پر ضد به زور وکاروي. دا په داسې حال کې دی چې دغه رژیم څه د پاسه اویا کاله کېږي چې په سیمه کې د ګواښ د بې ثباتۍ او د ناامنۍ اصلي سرچینه دی. هغې د مرسر سټریټ کشتیه د پیښې په هکله تحریف شوي څرګندونو ته په اشارې سره وویل مونږ له هغو کورنیو سره چې خپلوان یې په نوموړې پیښه کې وژل شوي خواخوږی څرګندوو. د ایران دغه ډیپلوماټ په دې خبرې سره چې د اسرائیلو چرواکي د کښتۍ له پیښې سمدستي وروسته ایران په دغه حملې تورن کړی وویل، دا د اسرائیلو همیشنی او د هر ورځې کړچار دی او د صهیونیست رژیم هدف هم په سیمه کې له خپلو غیر قانوني اقداماتو او جنایتونو د عمومي افکارو منحرفول دي. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده هم د تهران پر ضد د امریکا او د صهیونیست رژیم ادعاګانو ته په ځواب کې وویل، دا لومړی ځل نه دی چې صهیونیست رژیم دغه تورونه لګوي او دغه تورونه په امریکا کې د قدس د نیواګر رژیم د پیژندل شویو او په پیسو د اخیستل شویو لابیانو په چوکاټ کې دي. د کورونا ویروس د زیږنځای په هکله د امریکا دا بې اساسه ده. فارس خبری آژانس راپور کړی د جرمنی و سیاسي څارونکي او کارپیژان دی هاینز ډیټریچویل په چین کې د کورونا ویروس د زیږنځای په هکله د امریکا د حکومت دا بې اساسه او سیاسي انګیزه لرونکې ده. هغه ویل په چین کې له یوه لیبراتوار څخه د کورونا ویروس د خپرېدا په هکله د امریکا د حکومت دا له کورونایي مشکلاتو د خلکو د پام بلې خواته د اړولو لپاره د واشنګټن د هڅو یوه برخه ده چې په تاوتریخوالو خارجي جنګونو سره نوره هم زیاته شوې ده. د جرمنی کارپیژان په یوې مقالې کې ویل په کامل ډول ښکاره ده چې کورونا ویروس په چین کې له څرګندې دا مخکې په امریکا او څو اروپایي هیوادونو کې پیژندل شوی وو. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او هم له چین څخه د کورونا ویروس د خپرېدا په هکله د امریکا د چارواکو اقدام غیر منطقي او غیر عقلاني بللې ده. اکثره سیاسي شنان د اقتصادي کار پیژاندي وایي چې امریکا د چین د اقتصاد کمزوري کولو او د دنیا په لومړي ستر قدرت د چین د بدلېدا د مخه د نیولو لپاره کورونا ویروس په چین کې خپور کړی چې د دغه هیواد اقتصاد دړې وړې کړي، خو اوس امریکا په خپله دړې وړې کېدا سره مخامخ شوې ده. سیستان او بلوچستان کې د ایران او افغانستان سرحد بند شو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د سیستان او بلوچستان د والی د پولیسو او د امنیتي چارو مرستیال محمد هادی مرعشی ویل له سیستان او بلوچستان ولې سره په سرحد کې د نیمروز ولې زرنج خار ته د افغانستان د جنگونو د غزیدا په دلیل په ملک سیستان محدودی کې د ایران او د افغانستان سرحد وتړل شو. د افغانستان عسکرو له طالبانو بدپش ښار آزاد کړ. مهر خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د کورونا چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل په لغمان ولایت کې د بدپش ولسوالۍ د طالبانو له نیواک څخه آزاده شوې ده. بل خبر ده چې پیژواک خبری آژانس ویل طالبانو د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیو. دغه ژان زیاته کړه طالبانو د نیمروز ولایت مرکز ته په رسېدا سره په خپلو بندیانو پسې ورغلي دي او د زندان دروازه یې ماته کړې ده او ټول بندیان یې خوشي کړي هم دي. بل خبر ده چې طالبانو پرون په جمعې لمانځه کې د افغانستان د رسنیو او د اطلاعاتو د مرکز مشر دواخان میناپال وواژه. دغه راز په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور ویل اسلام آباد او په افغانستان کې په زور سره واک ته رسېدلی حکومت ونه مني او طالبانو د سپین بولدک سرحدي لاره وتړله. زمونږ خبریال راپور کړی په طالبانو پرون له پاکستان سره مهمه سرحدي لاره سپین بولدک وتړله. هغوی ویل تر هغه وخته چې پاکستان د افغانستان د خلکو لپاره د ویزو د ورکولو شرایط اسانه کړي، هیچ چا ته به له دغه لارې د تېرېدا اجازه ورنه کړل شي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اردوونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د رئیسي د حکومت سیاست له دنیا او په تېره بیا له ګاونډیو هیوادونو سره هوشمندانه اړیکې نومول کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت اتم ولسمشر په خپلې وړومبنۍ وینا کې په هیواد کې د نوي حکومت د خارجي سیاست په سیمه ییز او نړیوال ډګر کې د ملي ګټو پوره کول اعلان کړل. ابراهیم رئیسی وړ مورز د ایران په پارلمان کې د سوګن لو چتول وروسته د نړۍ د سیاسي چارواکو د شخصیتونو او د سیمایزو نړیوالو درو د استازو د سترګو په وړاندې تاکید وکړ. په ایران کې نوی حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي مصلحتونو او ګټو د پوره کولو لپاره له دنیا سره د هوشمندانه تعلق او پالیسۍ په شان د ملي قوت له ټولو وزرونو او وسیلو څخه استفاده کوي. د ایران اسلامي جمهوریت تم ولسمشر په نهال کې د خپل حکومت د خارجي سیاست ترجیح له ګوانډیو او د سیمې هیوادونو ته خاصه پاملرنه بیان کړه او د ایران د قوت د مضبوطیدا د هدف بینولو سره یې وویل په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت قوت امنیت رامنځته کوونکی دی. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران د بهرني سیاست تر ټولو مهم او اصلي ترجیح له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا بیان شوې ده او ایران د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو امنیت او کراري خپل امنیت او کراري بولي. ایران سیمه ایز ملګرتیا او خبرتر په سیمه کې د سولې او درامغ در منځته کېدل لپاره یو مهم او بنیادی اصل ګڼي. په همدې چوکاټ کې د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د خپل بهرني سیاست په بیانولو سره وویل چې د ګاونډیو سیمې هیوادونو لوري ته دوستي لاس ورغځوي. د لویدیځ آسیا سیمې د وروستیو بدلونونو او حالاتو لس کلنې تجربې وښودله چې د ایران اسلامي جمهوریت سیمه ایز ظرفیتونه او وړتیاوې د سیمې په هیوادونو کې د سولې او کرارۍ په خدمت کې وي او دي. له داعش ترهګرې ډلې سره په مبارزې او دغه ډلې ته په ماتې ورکولو کې د سوریا او عراق له حکومتونو سره د ایران بېدارېغه میداني ملاتړ له سیمې څخه او وروخوا ګواښونو په وړاندې د سیمې د له ملتونو حکومتونو څخه په ملاتړ کې د ایران د سیمه ایزو ظرفیتونو د استعمالولو یوه څرګنده او مهمه نښه ده. ایران په دفاعي پوځي اقتصادي ساینسي او صنعتي ډګرونو کې ښه ظرفیتونه او قابلیتونه لري او دغه توانمنۍ د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په خدمت کې دي او هیڅکله د هغوی د مقابلې لپاره نه دي. همهغه ډول چې د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د خپل سوګند چتونې په مراسمو کې ګډون کوونکو ته د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د چارواکو په وړاندې په وضاحت سره ټینګار وکړ چې د ایران سیمه ایز ظرفیتونه به یوازې د پردیو سلطه غوښتونکو قوتونو په مقابل کې وکارول شي. په داسې حالاتو کې ایران تل د سیمې د بحرانونو حل لاره د سیمې دننه خبرتر بولي او د پردیو ځواکونو موجودګي او مداخله د سیمې د کراري امنیت په تاوان بولي. د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د ایران اړیکې د دواړو لورو په ګټه دي او که د هدف ښه ډول عملي شي نو د نړیوالو بندیزونو او لړزونو حربې د دغو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي ګټو باندې څه خاص تاثیر نشي کولی. ایران د ګاونډیو هیوادونو پر مختګ او ترقی د ځان او د سیمې په ګټه بولي ځکه چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو عظمت او لوړتیا د لویدیځې آسیا سیمې کې د امنیت او کرارۍ د جړې مضبوطوي. د ایران اسلامي جمهوریت او د لویدیځې آسیا سیمې ګاونډي هیوادونه مختلف اشتراکات او ګډولې لري او ښاغلی ابراهیم رئیسی دغه مهم مسله ته په پام سره د خپل خارجي سیاست په بیانولو کې له ګاونډیو هیوادونو او د سیمې له هیوادونو سره له مخکې نه زیات د تعلقاتو او د معاملاتو په پراختیا تاکید او ټینګار وکړ. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه گلون آوریدون کو زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینه و منه عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د ذلحجه د میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د اگست له 8 نیټې سره برابر ده. 1500 کال مخکې د 691 هجری قمری کال د ذلحجې یا د لوی اختر د میاشتې په 28مه نیټه د فارسی شعر او نثر ستر استاد او شاعر شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی وفات شو. هغه په خپل زیږنځای شیراز کې د ادبی او دینی علومو له ابتدایي زده کړو وروسته په ځوانۍ کې بغداد ښار ته لاړ. سعدی د دغه ښار په نظامیه مدرسه کې د هغې زمانې د رایجو علومو زده کړه پیل کړل. له هغې وروسته یې شام، فلسطین، حجاز، روم او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه وکړل. سعدی په دغو سفرونو کې د مختلفو ټولنو له خلکو سره آشنا شو او د شاعري له طرز او طریقې سره یې د لیدنو او اورېدنو په ملتیا سره ښکلي او پاتې کېدونکي شعرونه وویل. هغه بیا خپل زیږنځای شیراز ته ستون شو او د پندناک منظومو تالیف او تصنیف یې پیل کړ، چې د هغه د نړۍ لیدنې او خلک پیژندنې د 10 کلنې تجربې نتیجه وه. سعدی په 655 هجری قمری کې د بوستان په نامه خپل تر ټولو ستر اخلاقي او روزنیز اثر چې د سفر په دوران کې برابر کړی و پای ته ورساوه. دا کتاب په نظم کې دی او پکې د عدل، احسان، عشق او مینې، تواضع او خاکساری، قناعت، تربیت، توبې او مناجات په شان موضوعاتو په اړه شعرونه ویل شوي دي. سعدی په 655 هجری قمری کال کې د ګلستان په نامه خپل دوهم اثر هم ولیکه. ګلستان د فارسي نثر یو ډیر روان کتاب دی چې په ترڅ کې فارسی او عربي شعرونه هم کارول شوي دي. په اتو ټوکو مشتمل دا کتاب د اخلاقي ټولنیزو حکایتونو ټولګه ده. همداشان د سعدی په دیوان کې هم د هغه قصیدې، قطعې، غزلیات او رباعیات شامل دي. د دغه شاعر او د فارسی ادب د ویناوال له نورو آثارو څخه مجالس پنجګانه کتاب نوم اخیستلی شو. په شیراز کې د سعدی مقبره هر ورځ د ټولې دنیا د فارسی ژبې او ادب د مینوالو کور بوي. اتیا کال مخکې د 1948 میلادي کال د اگست په 1مه نیټه هندي فیلسوف، لیکوال او شاعر رابیندر نات ټاګور مړ شو. هغه په 1868 کال کې د هند په ختیځ کلکتې کې زیږیدلی و. ټاګور د هند د ملي غورځنګ د فعالیت په ترڅ کې د دغه هیواد د خپلواکۍ لپاره شاعري او لیکوالۍ ته مخه کړه. د هندي شاعر په خپلو شعرونو او لیکنو کې د طبیعت په زړه پورې صفتونه له مذهبي او فلسفي تفکراتو سره نغارلي دي. هغه په ځوانۍ کې د آفتاب ترانه او د ماخام ترانې خپرې کړې او په دغو شعرونو کې خپل حساسات په یوه ځانګړې ظرافت سره بیان کړ. هغه په 1914 کال کې د نوبل ادبیاتو جایزه هم وګټله. له دغه هندي ادیب څخه د شعرونو کابو 6 دیوانه، 30 لنډې او اوږدې کیسې، 50 ډرامې او یو شمېر فلسفي کتابونه او رسالې هم پاتې دي. د ټاګور له آثارو څخه باغبان، نوی میاشت، یوه دوست لیکونه او نوښتي پیوند نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. او لننه نه دیش کال مخکې د 1922 میلادي کال د اگست د میاشتې په 1مه نیټه د لبنان له پلازمینې بیروته د فلسطین د ازادي غواړ غورځنګ د ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا، لبنان او د فلسطین د ازادي غواړ غورځنګ تر منځ پریکړه لاسلیک شوه. دغه پریکړه لیک د 1922 میلادي کال د جون په میاشت کې په لبنان د صهیونیست رژیم د پوځ لا پراخه بریده او وروسته وشو چې په لبنان کې د میشتو فلسطینی مبارزو ځواکونو د ایستلو او لمنځولړو په موخه ترسره شو. د توکمپال صهیونیس رژیم په دې برید کې له زیاتو او پرمختللو تجهیزاتو استفاده وکړه. په دې توګه فلسطینی او لبنانی ځواکونو د هغوی په مقابل کې اتیا ورځې مقاومت وکړ. بالاخره د فلسطین د ازادۍ غواړي غورځنګ پخوانی مشر یاسر عرفات دې ته چمتو شو چې له لبنانه 12,000 فلسطینی مبارزین وباسي او په اتنورو عربي هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. که څه هم چې له لبنانه د فلسطین د ازادۍ غواړي غورځنګ د ځواکونو وتل دې غورځنګ ته سخت ټکان او له تل حبیب سره د هغوی سازباز ته لاره برابره کړه، خو صهیونیستان هم له هغو وروسته د لبنان د اسلامي مقاومت د جنګیالیو له پرله پسې ځپونکو ټکانونو سره مخامخ شول تر دې چې تر 2000 کال پورې له دې هېواده تخت ته اړ شول.
د تهران رادیو پښتو خبرونه اوس په سپوږمکی دو چینلونو هم په لاندې ډول اوریدل شي. هارد بارد ای دیارلس یوازې د افغانستان لپاره، فریکوینسي 12,432، سمبول ریټ 9,900، پولرایزیشن ایچ. یوټیل سیټ فریکوینسي 12,492، سمبول ریټ 9,000، پولرایزیشن ورټیکل 3/4. ایران سیټ یا بدر 123.3، سمبول ریټ 15,000. ګران مینوال، زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی او اورېدلی شي. درک دی parstoday.com/ps.
عادتونه ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې د عادتونو ترنوان لاندې یو نوې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي او تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
دوستانو، د یو مطلوب ژوند د درلودل لپاره د بدن او روان سلامتیا ډېر اهمیت لري. کله د خوشی وړ ژوند ته د رسیدا لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون ضروری دی. د شهادتونه پروګرام کې د یو بل په څنګ کې سم عادتونه د بدو عادتونو په ځای د خپل ژوند برخه ګرځو. د یادولو ده هغه سپارښتنې چې په دغه پروګرام کې وړاندې کیږي کلی دی او ممکنه ده په هغو ځینو د ټولو لپاره مناسبې نه وي. په خپل ژوند کې د ځینو بدلونونو د رامنځته کولو لپاره د ضرورت په بڼه کې له خپل ډاکټر او سلاکار سره هم مشورې ته ضرورت لري.
نظم د بریالیتوب لومړنی او مهم قانون دی. په خپل شخصي ژوند کې منظموالی سبب کیږي چې په بیلابیلو کارونو کې ښه او بهتره نتیجه ترلاسه کړي. همداراز نظم په کارونو د زیات کنټرول او تسلط سبب کیږي. نظم د یادولو دی او په تمرین کولو سره پیاوړی کیږي. په ژوند کې د نظم د پیاوړتیا مهم اصل د نویو عادتونو ترلاسه کول دی. عزیزانو، نظم د بریالیتوب لومړنی او مهم قانون دی. په خپل شخصي ژوند کې منظم والی سبب کیږي چې په بیلابیلو کارونو کې ښه او بهتره نتیجه ترلاسه کړي. همداراز نظم په کارونو د زیات کنټرول او تسلط سبب کیږي. نظم د یادولو دی او په تمرین کولو سره پیاوړی کیږي. په ژوند کې د نظم د پیاوړتیا مهم حاصل د نویو عادتونو ترلاسه کول، نویو پلانونه جوړول او په وخت د کارونو ترسره کول دي. د نویو عادتونو رامنځته کول او په ژوند کې د نظم زیاتول وخت ته اړتیا لري، خو په هغو له عادت کولو وروسته ژوند ډیر خوندور کیږي او د ژوند په بیلابیلو اړخونو خپلې اغیزې شیندي.
ایزانو د نظم معنا دا ده چې تاسو مسؤلیتونو ته د ځواب ورکولو لپاره دوامدار او ثابت پلانونه ولرئ. دغه پروګرام یوازې ذهني نه دی. او ضروری دی د عمل تر پړاوه ورسی. منظم وګړی خاص عادتونه لري چې سبب کیږي ژوند د خپلو پروګرامونو په اساس پر مخ بوزي. د شخصي نظم په تعریف کې مهم ټکی دا دی چې کار په مشخص او ټاکل سوی وخت کې ترسره سي او د هغو د ترسره کولو لپاره په خپل ذهن کې سم لومړیتوب ولرلای سي. که د بریالیو کسانو د ژوند رودې ته یوه کتنه وکړو، نو متوجه کیږو چې هغوی د هر ساعت لپاره برنامه لري او په لچک سره خپل روزنیز کارونه مدیریت کوي. د ژوند له فرصتونو او وخت ښه استفاده د ژوند بهتر کنټرول، هدفونو ته د رسیدا لپاره ښه پروګرام جوړول، په خپل نفس د باور زیاتول، په ژوند کې خپلواکۍ، له نورو سره بهتر اړیکې، د سټرس کمول، په بیلابیلو چارو او کارونو تسلط په ژوند کې د نظم ځینې ګټې دي.
په اسلام کې تل د نظم سپارښتنه کیږي، په دې ډول چې د اسلام لویانو په کارونو کې نظم او انضباط او د نظم روایتول د انسانانو د ژوند له مهمو مسایلو څخه بللی دي. د اهل بیت او اطهارو په ژوند کې یو مهم اصل نظم او انضباط دي. دقیقا هم هغه موضوع چې حضرت امام علی علیه السلام سپارښتنه کړې ده. تا او درست بچیانو د کورنۍ غړیو او هر چاته چې دغه لیک ورسیږي الهی تقوا او په کارونو کې د نظم د رعایتولو سپارښتنه کوم. په اسلام کې د وخت ارزښت تر دې ځایه دی چې خدای تعالی پرې قسم خوړلی او په بل آیت کې یې فرمایلی دی: باید له هغه ورځې وویرېږئ چې بیهوده پال انسان ووایي پر ما دې افسوس وي د هغو کوتاهیو او افراد کاری په وجه چې د خدای د اطاعت په لاره کې مو وکړ.
ایزانو، په ژوند کې بریالیتوب له نظم پرته امکان نه لري. په ژوند کې د نظم د زیاتولو لپاره ډېرې زیاتې لارې چارې وجود لري. د بېلګې په توګه نظم له وخته په سم استفادې سره نیغ په نیغ ارتباط لري. په یوه شلوغ او ګډ وډ ژوند کې وګړي د خپلو پروګرامونو او هدفونو ته د رسیدا لپاره وخت نه لري. ځان لپاره یو لیست جوړ کړئ او په هغه کې جوته کړئ چې کوم هدفونه لري او هغو ته د رسیدو لپاره کوم کارونه باید ترسره کړئ. په دغه لیست کې باید لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله هدفونه ولیکل سي.
قدرمن اوریدونکو دا کارونو لیست لکال هندار سره ولري تر څو خپل روزنیز او مهم کارونه پکې ولیکي. دغه پروګرام په هغه ځای کې چې تر سترګو لاندې مو وي کېږدوي تر څو تل ترې خبر وو. همداراز خپل کارونه مه ځنډوئ او په خپل وخت پرې کار وکړئ. دغه کارونه چې پکې ورکوټۍ او ستر کارونه شامل دي لکه د خپل کوټې او کور صفایي یا د ژوند نور مهم کارونه، د کارونو ځنډول سبب کېږي چې کارونه ډېر بار شي او د ژوند نظم له منځه لاړ شي. په نتیجه کې سټرس او اضطراب هم زیاتېږي او زغمل هم سخت شي. د خپل ژوند او کار ځای مرتب او منظم وساتئ. د دې کار لپاره د شیانو لپاره یو مخصوص ځای په نظر کې ونیسئ او ټول څیزونه د دستبندۍ په اساس کېږدوئ. د پیلولو لپاره د خپل کور یوه برخه یا کار ځای انتخاب کړئ او هغه له لومړیو او په دې اساس منظم کړئ. پلانونه د ژوند سترو هدفونه او کارونو لپاره نوی. که غواړی چې ژوند منظم ولرلی شي، د جامو اغوستلو، خوړلو په شان ساده کارونو لپاره هم باید پلانونه وکړی.
د دې لپاره چې زیات نظم ولرې، ضروری ده خپل انګیزه او چته کړئ. په دې خاطر د کارونو د ترسره کولو په بڼه کې ځان وهڅوئ. ډیر شلوغ پروګرام هم سبب کیږي چې د کارونو سم ترسره کول له مشکل سره مخامخ سي. ځینې کسان احساس کوي چې نور کارونه په ښه ډول نسي ترسره کولای او درست مسؤلیتونه په خپل غاړه اخلي. نور ته د ځینو چارو ورسپارل سبب کیږي چې خپل پروګرامونه سپک کړي تر څو خپل شخصي کارونه په ښه ډول ترسره کړي. په درست چارو او بیلابیلو چاپیریالونو کې د نظم او انضباط رعایتول ضروری دی. که خپل شخصي نظم لري، نو د بدني او اروایي یا نفسیاتي روغتیا خیال هم ښه ساتلی سي او ځان له هر ډول استرس لرې ساتلی سي. د نظم د درلودلو لپاره لازمه ده چې له وړو کوټو ګامونه پیل وکړئ تر څو د وخت په تېرېدا سره دې په ژوند کې نظم سیستماتیک سي. که په ژوند کې د نظم ټینګ کړ، نو هغه څه چې غواړې ورته په اسانۍ سره رسېدلی سي او ستاسو بریالیتوب تضمین دی. پر دې سربیره د شخصي نظم په درلودلو سره د ځان لپاره ډېر احترام ته قایل یو چې دغه مسله تاسو سره مرسته کوي لوړ عزت نفس هم پیدا کړئ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د عادتونو ترنوان لاندې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
بے نقابہ امریکہ،
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو پوړاندې کول سره بے نقابہ امریکہ د لړۍ د دیونه د پروګرام سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د تل پشان نوم به د امریکې د تیریونه مهمو خبرونو او بدلونونو ته یو کتنه کوو. هله دا چې تر پای را سره ملو ملګری اوسه.
دوستانو، د امریکا د تیرې اونۍ په ډیرو مهمو بدلونونو کې د بیخ پناو د بیا رغونې د زر میلیارډ ډالري لاهیې د څېړنې پیلېدو، په امریکا کې له ګرانۍ څخه د دغه هیواد د مرکزي بانک اندېښنې د امریکایي چارواکو لخوا د سهونستي رژیم د بایکاتونکي شرکت سزا کېدو، په امریکا کې د مسلمانانو خلاف د جرمونو زیاتېدو او همداشان په امریکایي پوز کې د خودکشۍ د اندازې له زیاتېدو د دغه هېواد د دفاع وزیر د اندېښنې څرګندولو ته اشاره کوو.
له هغې موافقې وروسته چې د امریکې د ولسمشر جو بایډن او د دغه هیواد د دوو اصلي ګوندونو د یو شمیر سینیټرانو ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اصلي ترجیحاتو لپاره وشوه، د امریکې سینټ د 1000 میلیارد ډالرو په ارزښت د دغه هیواد په ملي بیخبنایي پیکج باندې کار شروع کولو ته رایه ورکړه. جو بایډن په یوه خبر پاڼه کې په دې هکله ادعا وکړه، دې موافقې نړۍ ته وښودله چې د امریکې ډیموکراسي ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي، لکه څنګه چې زموږ د بریا زمونو ترمنځ ریل لارې یا زموږ د ایالتونو ترمنځ لوی لارې دا وښودله مونږ امریکا یو ځل بیا بدله کړه او مختبه لاړ شو. د امریکې ولسمشر هم دا شان وویل، دغه ټول اقدامات به په هغو کسانو باندې د مالیاتو یا ټیکسونو له زیاتولو نه بغیر ترسره کړو چې په کال کې له 400,000 ډالرو کم عاید لري. د امریکې سینټ د 22 منفی رایو په وړاندې په 18 مثبتو رایو سره دغه لایحه منظور کړه. دغه لایحه یا بل به د عمومي کارونو لپاره 550 میلیارد ډالر بودیجه ولګوي، خو لا معلومه نه ده چې په پای کې به ورته پوره شمیر سینیټران رای ورکړي او تصویب بشي او کنه. د امریکې 13 ولسمشرانو په زید دې چې د یو پوځي بودیجې په کمولو سره د بنسټیزو جوړښتونو په تیره بیا د لویو لارو پولونو او د اوبو او برېښنا د تاسیساتو او د هغو په شان نورو جوړښتونو د نوي کولو لپاره ضروري مالی سرچینې بیلې کړي، د پوځي او صنعتي مجتمعو د ګټو په لړ کې د هیواد پوځي بودیجه زیاته کړه. اوس بایډن هم د امریکې د بیغبناو د بیا رغونې لپاره د هلو زلو له ادعا سره سره د 2020 کال د پوځي بودیجې زیاتولو ته مخه کړې ده.
که څه هم په امریکا کې اقتصادي وده اوس مخ په زیاتېدو ده، خو د دغه هیواد مرکزي بانک یعنی فدرال ریزرو د امریکا د تورم یا ګرانۍ له حالته اندېښمن دی. د دغه بانک مشر جروم پاول دا شو چې د ګرانۍ له نظره د هیواد حالات ښه نه دي او د بیو د لوړېدو بهیر ممکنه ده هوږدمهاله وي. هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې په دې موده کې د هیواد حالات د اقتصادي ودې له لحاظه ښه دي. پاول د فدرال ریزرو د پیسو د سیاست د کمیټې له غونډې وروسته مطبوعاتي کانفرانس کې وویل، د اقتصادي ودې له دوام سره سره ځینې نور محدودیتونه دغه وده کمولای شي. د چهارشنبه په ورځ خپاره شوې خبر پاڼه فدرال بانک اټکل کړی چې تورم یا ګرانی به چټک شي. جورم پاول څرګنده کړه چې په هر حالت کې به موږ له خپلو اوزارونو څخه په مناسبه توګه ګټه پورته کړو، څو ډاډه شو چې تورم د 2% په شاوخوا کې پاتې شي. په امریکا کې د بیو قیمتونو زیاتېدل په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو زیاته چټکتیا تجربه کوي.
د امریکې د فلوریډا ایالت گورنر ران ډیسټنس له سهونست رژیم څخه په پریکنده ملاتړ سره د امریکې د آیس کریم جوړونې تر ټولو ستر شرکت بن اینډ جری د سهونستي رژیم د بایکاټولو په وجه محکوم کړ او سزا یې ورکړه. ډیسټنس وویل چې فلوریډا ایالت له بن اینډ جری شرکت څخه د حکومتي سرمایه په استلو سره نیت لري چې دغه شرکت ته سزا ورکړي. یاد شرکت چې د امریکې د آیس کریم جوړولو تر ټولو لوی شرکت دی، د جولای په 19 نیټه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې په 1900 خارګیو کې د دغه شرکت د محصولاتو د خرڅون دوام د دغه شرکت له ارزښتونو سره په پټکر کې دی. بن اینڈ جری شرکت چې مرکز یې د امریکې په جنوبی برلنگٹن کې دی اعلان وکړ، د اخلاقی ملاحظاتو په خاطر مو د نیواکی لویدیځی غاړې په سیهونستو خارګیو کې د خپل محصولاتو خرڅون بند کړی دی. مونږ په اسرائیلو کې له خپلې نمائندګۍ سره چې په اسرائیلو کې بن اینڈ جری آیس کریم تولیدول او په سیمه کې ویشل ډیر اوږد شراکت درلود، خدا رویه مو بدل کړه او خپلې نمائندګۍ ته مو وویل چې ورسره به خپل مجوز تازه نکړو. په نیواکی ټاټوبی کې د دغه شرکت انحصاري نمائندګۍ د دغه اقدام په خبرګون کې وویل، دا د بن اینڈ جری د خاوند یونیلیور نړیوال شرکت لخوا یو بیمخینی اقدام دی او د اسرائیل له کابینې او مصرف کوونکو غواړو چې د اسرائیلو د بایکاټولو اجازه ورنکړي. د آیس کریم جوړونې بن اینڈ جری مشهور کمپنی د امریکې تر ټولو ستر شرکت یا کمپنی ده چې د سیهونس رژیم د بایکاټولو میدان ته وردانګلی دي. د دغه شرکت دا فیصله په نیواکی ټاټوبی کې له سیاسي غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. د سیهونس رژیم وزیر اعظم نفتالی بنت په یو ټویټ کې ولیکل، بن اینڈ جری فیصله وکړه چې ځان د اسرائیلو د دښمن په توګه وښایي. دا فیصله له اخلاقي نظره غلطه ده او زما له نظر ډیر ضرب معلومه شي چې دا یوه غلطه تجارتي فیصله هم ده. هغه د خپل ټویټ په پای کې ادعا وکړه چې دا بایکاټ به کامیاب نه وي او په قدرت او توان سره به ورسره مقابله وکړي شي.
د هغه رپورټ له مخې چې د امریکایي اسلامي اړیکو په شورا کې خپور شو، د روان 2021 میلادي کال په می او جون میاشتو کې د امریکایي مسلمانانو پر خلاف د تبعیض او ځورونې موارد زیات شوی دی. دغه شورا چې د امریکایي مسلمانانو د مدني او حمایتي حقوقو تر ټولو ستر سازمان دی، معمولا د مسلمانانو پر خلاف د تبعیض د مواردو د مستند کولو لپاره کلیز رپورټ خپروي، خو دا ځل یې د مواردو د زیاتېدو وجه پریکړه وکړه چې د کال په نیمایي کې هم یو رپورټ خپور کړي. په دغه رپورټ کې چې د تېرې اونۍ په چهارشنبه ورځ خپور شو، د دغه شورا لخوا د ثبت شویو سلګونو مواردو څخه د 38 پیښو لنډیز راغلی دی. د یادېدلې د پوینا د دې رپورټ موخه په امریکا کې د مسلمانانو ورځنی ژوند ته یو کتنه ده چې لا هم له اسلامه د ویرونې له وژونکي ګواښ سره مخامخ کیږي. په یاد رپورت کې په مهم میاشت کې د اسرائیل او فلسطین له نښتې وروسته د مسلمانانو پر خلاف په کرکې پورې د اړوندو جرمونو زیاتوالی ثبت شوی. د غیر ډلې همداشان د فزیکي عملی او تخریب په شمول د جماعتونو پر خلاف د پیښو زیاتېدو ته اشاره وکړه. د رپورت له مخې د مسلمانو محصلینو پر خلاف بدماشي لا هم په زیاتېدو ده او د نمونې په توګه هغه پیښه ته اشاره کولای شو چې پکې یو مسلمان ماشوم ته د معلم لخوا د ترهګر خطاب وشه.
د امریکې د دفاع وزیر لوید آسټن په الاسکا کې د امریکایي پوځیانو سره په خپل ورسته کتنه کې د دغه هیواد د پوځیانو ترمنځ د خودکشۍ د اندازې له زیاتېدو سخته اندېښنه ښودله. هغه وویل کوم دباو چې په ځواکونو باندې شته او د نفسیاتي درملنې له کولو د پوځیانو ډډه کول د ځانوژنې د شمیر په زیاتېدو کې بنیادي او عامل دي. هغه زیاته کړه کوم د بوچې پوځیان ورسره مخامخ کیږي زه پرې خبر یم او د خودکشۍ له اندازې څخه نه یوازې دلته بلکې په ټولو ځواکونو کې ترې ډیر اندېښمن یم. هغه تاکید وکړ چې د دغې ستونزې د هواري لپاره پکار دی ډیر اقدامات ترسره شي او هغه شرم ختمول چې ځینې د نفسیاتي درملنې لپاره احساسوي باید په ایجنډا کې راشي. په 2013 کال کې لږ تر لږه د 326 امریکایي پوځیانو خودکشي رپورټ شوې ده. دغه شمیر په 2019 کال کې 350 کسانو ته ورسېده او په کال 2020 کې دغه اندازه 215 تنو ته ورسېده چې یو نوی ریکارډ دی. له بلې خوا د براون پوهنتون وروسته څېړنې ښودنه کوي چې له 2002 کال راهسې د هغه امریکایي پوځیانو شمیر چې خودکشي یې کړې ده له 30,000 تنو اوښتی دی. د دغې څېړنې محقق توماس هاوارد وایي چې تر 2002 کال پورې په امریکایي پوځیانو کې د خودکشۍ د قربانیانو شمیر یوازې 9,055 تنه وو. دغه څېړنه تاکید لري چې د امریکایي پوځیانو د خودکشیو شمیر ممکنه ده له دې شمیرنو هم ډیر وي، ځکه چې په دې کې ذخیره ځواکونه او د ملي ګارد ځواکونه نه وو شامل. په دغه تحقیق کې راغلی دي په داسې حال کې چې د افغانستان جنگ په ختمېدو دی، په دې وروستیو کلونو کې د امریکایي پوځیانو خودکشۍ زیاتېدونکې بهیر لرلې دی. له 2008 کال څخه د امریکې د پوځي ځواکونو وجله ډېره په کمېدو شوې وه، خو دغه شمیر په 2012 کال کې د دغو پوځیانو په ځان وژنو سره خپل اوج ته ورسېده. په تیرو دریو کلونو کې هم ډېرو امریکایي پوځیانو ځانونه ووژل. نفسیاتی ستونزې د هغوی د ځان وژنې له مهمو وجوهاتو بللې شوې دي. او د امریکې دفاع وزیر الاسکا ته په خپل سفر کې تاکید وکړ چې باید د نورو ناروغیو په شان د رواني او نفسیاتي مشکلاتو درملنه هم وشي. د امریکې فوج کابو په 3 ملیون فعالو ذخیره ځواکونو سره د نړۍ تر ټولو زیات لګښت لرونکي فوج ګڼل کېږي، چې ځواکونه نن سبا د نړۍ په تقریبا 900 سیمو کې ډیره دي. ارواپوهان وایي د امریکې هغه تقریبا ټول فوجان چې د خپل عمر په اوږدو کې له 30 ډیرې ورځې د یو جنگي محاذ په فرنټ لاین کې تیری کړي دي، د خپل ژوند تر پای پورې به په یو نه یو ډول له روحي او رواني ستونزو سره مخامخ پاتې شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د بینقابه امریکا د دغه اونۍ د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.
Говорит Тегеран.